دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ هولم له پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه تا
ویان احمد الله ارچوان د امریکا د متحده ایالاتونو د مالی وزارت په افغانستان کې بیوزلو او اړمنو کسانو ته د نورو مرستو په ګډون بشری مرستو برابرولو لپاره درې نوي جوازونه صادر کړي. د امریکا د مالی وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته هغه هیواد له کړکېچ سره مخ شوی او اقتصادي سقوط کړی. په اعلامیه کې راغلی پر طالبانو د بندیزونو سره سره دا جوازونه د امریکا حکومت نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت ولري او بېوزلو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت دا اقدام ستایلی. په دې اړه د امریکا د حکومت لخوا جوړه شوې مسوده هم بېګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تصویب شوه. ډیبورا لاینز زیاته کړې چې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او بشرپال متحدین یې له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کولو جوګه وګرځي. د امریکا د خزانه وزارت د وروستي اقدام په اړه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویست هم په خپل ټویټ کې ویلي چې د خزانه وزارت په افغانستان کې د بشري کړکېچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړل. د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته د کرونا 1,000,000 ډوزه واکسین ورکوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا وایي چې د متحده ایالاتونو حکومت پلان لري چې د واکسین د امرسته پر اطلونکو اونیو کې له افغانستان سره وکړي. چې له دې سره به د امریکا له لوري د کرونا ټول مرسته شوي واکسین 4.3 میلیون ډوزو ته ورسیږي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولې د کرونا وبا د مثبتو پیښو او تلفاتو منظم شمیرې نه خبرېږي، خو روغتیایي چارواکي په دې باور دي چې لا هم کرونا په افغانستان کې ډېره خپره ده او هر ورځ خلک پرې اخته کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د پاسپورت ریاست مخې ته یې د برید مخه نیولې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایان عقل جان عزام نن رسنیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې نن غرمه هغه مهال یو بریدګر چې غوښتل یې پاسپورت ریاست ته ننوځي د پاسپورت ریاست د نظامي پرسونل له لوري په نښه کړل شو او وژل شو. نوموړي زیاته کړې چې په برید کې چاته تلفات نه دي اوښتي. تر دا مهاله د کابل پاسپورت ریاست مخې ته د برید د پلان مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلې. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یو کال په تیریدو سره د ولسمشر جو بایدن د خارجي سیاست دفاع وکړه. بلینکن ظاهرا د 2021 کال په وروستي کانفرنس کې له نړیوالو متحدینو سره د امریکا د اتحاد د بیا جوړېدو یادونه وکړه او په بهرني سیاست کې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې اقدامات او په افغانستان کې د رامنځته کیدونکو بشري ناورین د ستونزو په توګه یاد کړل. لانټونی بلینکن څخه خبریالانو د تیر او راتلونکي په اړه پوښتنې وکړې. هغه 2021 کال د مهمو پیښو او ځینې وخت د ستونزو او جنجالونو ډک کال و باله. له بلینکن څخه په دې خبري کانفرنس کې وپوښتل شول چې آیا په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته او له افغانستانه د امریکا د جنجالي او په بیړه وتلو خپه دی. وویل په دې اړه تفسیره ډېر وخت اړتیا لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان خبرداری ورکړ چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره رواني ډیپلوماتیکي هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. سلیوان له اسرائیل د کتنې په ترڅ کې پرون خبریالانو ته وویل واشنگتن او متحدان یې د یو مهالویش له مخې له ایران سره پر اټومي موضوع خبرې مخې ته وړي. نوموړي زیاته کړه یوه مشخصه نیټه نشي په ډاګه کولی، خو د بندو دروازو تر شا د مهالویش په اړه خبرې کوي او هغه به اوږدې نه وي. هغه په دې اړه چې دغه خبرې به څومره وخت دوام وکړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې څو اونۍ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ویل کېږي د اوترش په پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره خبرې پڅې مخې ته ځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیځه وغوښتل چې روسیې ته د سمدستي امنیت تضمین ورکړي. هغه د سکای نیوز خبریال ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لویدیز مخاطب کړ او ویل تاسو لویدیزوال باید روسیه ته امنیتی تضمین ورکړي. له هیڅ ځنډ پرته همدا اوس پوتین دا خبره نن په خپل کلانی کانفرنس کې داسې وخت وکړه چې د اوکراین له پولو سره نږدې د لسګونه زره روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدلو لوی کړکېچ رامنځته کړی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د غوښتنو هغه لیست ته هم اشاره وکړه چې روسي چارواکو دامش د اروپا د امنیتي پالیسیو او حکومتوالۍ په ارتباط مطرح کړي. روسیه د اوکراین له پولیس سره په لسګونه زره سرتیري ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منه کړي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر چارواکو پرون د یوې خبرتیا په خپرولو سره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر پر ورتک بندیز لګولې. په خبرتیا کې ویل شوي چې منظور پښتین ته په کشمیر کې لاریونونو ته د وینا کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. په رسمي خبرتیا کې زیاته شوې چې دا بندیز د دسمبر له 28 پیل شوې او درې میاشتې به دوام کوي. منظور پښتین د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکو غورځنګ مشري په غاړه لري. تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو هم د منظور پښتین پر ورتګ بندیز اعلان کړو او کله چې نوموړي هلته د ورتګ هڅه کړې وه نو څو ځلې درول شوې او پښتنې ګرویګنې ترې شوې وي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د سیاسي مسایلو په اړه د طالبانو د حکومت چارواکو افغانستان کې د بشری مرستو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکا د مالی وزارت لخوا د بشری مرستو لپاره د نوو جوازونو د ورکولو د چهارشنبه د ورځې د پریکړې هر کله کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه هرکلی کړي چې له مخې به بشري مرستو تاړو افغانانو ته د مرستې د رسولو په چارو کې یو څه اسانتیا راشي. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وین بلال کریمي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې افغانستان د یوې خوا له اوږدې جګړې راوتلې او د بلې خوا له سختې وچکالۍ سره مخ دی چې د عملی په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي ستونزې خورا زیاتې شوې دي.
تاسو دا او د افغانانو سره د مرستې په برخه کې ګامونه پورته کیږي دا د تقدیر او د ستایلو وړ دي. تاسو پوهیږئ زموږ هیوادوال له یوې اوږدې جګړې سره وتلي دي او په عین زمان کې وچکالۍ هم ځپلي دي. نور اقتصادي ستونزې موجودې دي او لوی تحول رامنځته شوی. په دغه حساس وخت کې د لویو هیوادونو د ملګرو ملتونو واقعا هم بشري رسالت جوړیږي چې زموږ له هیوادوالو سره په ټولو برخو کې رغنده مرستې وکړي تر څو یو سالم تغییر رامنځته شي. په مجموع کې دا ټول ګامونه چې دي زموږ له هیوادوالو
د امریکا متحده ایالاتو د مالی وزارت د چهارشنبه پر ورځ درې عمومي نوي جوازونه صادر کړل ترڅو په افغانستان کې بېوزلو هواړو کسانو ته د نورو مرستو په ګډون بشري مرستې برابرې شي. دا درې نوي جوازونه د طالبانو په اسلامي امارت باندې د شتو بندیزونو د دوام سره سره د امریکا حکومت نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي ادارو ته په افغانستان کې خلکو سره د مرستې لپاره د فعالیت اجازه ورکوي. د امریکا د مالی وزارت د اعلامیې پر اساس هغه افغانان چې له افغانستان څخه بهر ژوند کوي هغوی هم اجازه لري چې خپلو نیو ته نغدي پیسې ولي. د امریکا متحده ایالاتو مالی وزارت د روان میلادي کال تر سپتمبر په میاشت کې هم افغانستان ته د مرستې رسولو دوه عمومي جوازونه صادر کړي چې د لومړي جواز پر اساس د امریکا حکومت غیر حکومتي ادارو او ملګرو ملتونو په ګډون مشخصي موسسې کولای شي د بندیزونو سره سره افغانان ته د مرستې رسولو په هدف خپلو کې همغږي او تعامل وکړي. همداشان د دوهم جواز له مخې د ادارې افغانستان ته خوراکي مواد، درمل او نور مواد انتقالولی شي. امریکایي چارواکو ویلي چې د دغو جواز لیکونو صادرولو سره به د هغه پریکړه لیک په کول کې هم رسته وشي چې ملګری ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د مرستو د برابرولو د پاره د چهارشنبه پر ورځ تصویب کړی دی. د ملګری ملتونو په دې پریکړه لیک کې افغانستان ته د مرستو رسولو د پاره د امریکا وړاندې شوې طرحه ومنل شوه، خو له ملګری ملتونو تضمین غوښتل شوی چې مرستې بهاړو کسانو سره کېږي او د طالبانو چارواکو ته به د مرستې نه رسیږي. د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره بهرنۍ مرستې بندې شوي او د امریکا په ګډون په یو شمېر هیوادو کې د افغانستان بانک 9.5 میلیارده ډالره کنګل شوي چې له امله د هیواد اقتصادي بحران سره مخ شوی دی. د چارو افغان کارپوهان دا دواړه پریکړې افغانستان کې مرستو ته داړو کسانو سره د مرستو د برابرولو په برخه کې مهمې ګڼي، خو چې د دواړو پریکړو عملي کېدو کې ځینې نور اقداماتو د اړتیا یادونه هم شوې ده. د سیاسي چارو یو کارپوه طارق پرهادي وایي چې دغو پریکړو څخه به په مختلفو برخو کې خلکو ته ګټه ورسیږي.
برای بانک ها هم یک وضاحت داده
خپل پرهادي ویل بانکونه ته هم افغانستان سره د کار کولو په برخه کې یو وضاحت ورکړي، خو ویلي دي چې حکومت باید همکاري وکړي چې پیسې طالبانو اسلامي امارت مسئولینو ته لاړی نشي. او دومره ستونزه دا ده چې پیسې پیسې هم وسی چې افغانستان ته انتقال شي. د سیاسي چارو یو بل کار پوره ځکه سیمې وي چې په افغانستان کې بشري ناورین او د طالبانو اسلامي امارت سره د امریکا تعامل دوه هغه مسلې دي چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت یې تر فشار لاندې راوستي دي. خبري کاسمی ویل د امریکا د مالی وزارت دا اعلامیه دا هم څرګندوي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت څومره د سعودي عربستان او پاکستان سره همغږي لري. دا پریکړه د اسلامي هیوادو د همکارۍ د ټولنې د غونډې وروسته شوې دي. د سیاسي چارو دا کارپو د روان بشري خراب وضعیت پراختیا ته په کتلې په دې باور دی چې د امریکا او د ملګرو ملتونو دا پریکړه به په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو سره ډېره مرسته ونکړي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې نورو اقداماتو ته هم اړتیا شته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د روان میلادي کال په پای کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو تګلارې په اړه خبرې کړې. بلنکن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي پوځي تحرکات او په افغانستان کې سخت بشري ناورین د تګلارې غټې ستونزې بللې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیندي سین د رپورټ په پښتو ژباړه کې اورئ.
د وزیر انتونی بلنکن خبريالانو د تیر او راتلونکو په اړه پوښتنه وکړه. د 2021 کال د مهمو پیښو او ځنې وخت د ستونزو او جنجالونو ډکو زیاتې پوښتنې د اوکراین او روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې جګړې په ارتباط وي او د هغه ویرې په اړه هم وي چې کېدلې شي روسیا چې د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي قرارګاوي جوړي د یرغل او اشغال اراده ولري. بلنکن بیا د مسکو وغوښتل چې رامنځته شوی تشنج کم کړي او خپل ځواکونه وباسي. هغه وویل امریکا په جنوري میاشت کې د مسکو او په سیمه کې د نورو دخیلو اړخونو سره خبرو ته حاضر ده.
موږ په ډیپلوماسۍ او همزمانه د مخنیوي په هڅو بوخت یو. دواړه هڅې په یو وخت روان دي. تاسو پوهیږئ چې جمهور رئیس بایدن چې کله څو میاشتې مخکې په جنیو کې د ولسمشر پوتین سره د لومړي ځل لپاره ولیدل او تاسو هلته وی پوتین ته وویل چې موږ ډیره هیله داده چې د روسیې او امریکا ترمنځ واضح او باثبات روابط موجود وي، خو که روسیا خپل بې پروا او د تیری اعمالو ته دوام ورکړي موږ به سخت ځواب ورکړو او ډیر قوي ځواب ورکړو.
د بلنکن نه دا هم وپوښتل شو چې که په اگست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته د افغانستان نه د امریکا د جنجالي او په بیړه وتلو خپه اوسي. هغه ویل په دې بزیات وخت اړتیاي چې تبصره وکړي، خو جمهور رئیس جو بایدن د خپل ژمنې سره اقدام وکړ چې ویل یې په افغانستان کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته رسېږي.
مون په هیغو چې دا بستونځمن وي او په دې وتلو او د بیرته ځای پر ځای کولو کې ډېره تجربه شته چې مونږ یې د راتلونکي لپاره زده کوو. خدا په تیرو شلو کلونو کې لومړی ځل و چې هیڅ یو امریکایي عسكر اوس په افغانستان کې خپل رخصتي نه تیروي او یا مونږ د امریکایانو دریم نسل بلې جګړې ته نه لیږو چې وجنګيږي او هلته ووجل شي.
بلنکن ویل امریکا د افغانانو پر رنګ زو کړاو ډېره خپوهيږي او د خپل متحدینو سره جدي کار کوي چې شتمنۍ بیرته د افغانستان اقتصاد ته داخله کړي، افغان ولسته یې پیسې ورکړل شي خو د طالب واکمنو لاسته ورنه شي.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. ځوان طالب جنگیالی د خپل بریا نه خوښ دي. یو شمیر طالبان وایي چې دوی خپل مقصد ته رسیدل دي او سیاسي اقتدار ترلاسه کړی دی، خو ولس بیا له لوږې او بې وزلۍ نه شکایت کوي. ځینې مېرمنې بیا وایي چې دوی د نامعلوم برخلیک سره مخ دي. نو جزئیات په رپورټ کې.
هغه ځوانو طالب جنگیالی نسل چې د بریا او خوشحالۍ سره کابل فتح کړی دی او ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي، هغه هیواد چې هغوی د دوه لسیزو را په دې خوا د لاسته راوړلو لپاره یې جنګي دلی دي اوس د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دوی فقط جګړه پیژني او د جګړې د میدان خاطرې پیادي او ورباندې ویاړي، خو بیا ډېر داسې ځوان طالب جنګیلي هم د هغوی په منځ کې شته چې غواړي د نړۍ سره ځان برابر کړي او جګړه هیر کړي. په داسې حال کې چې د کابل سقوط نه څلور میاشتې تیرې شوې دي، خو لا هم هغوی د امریکا او د هغوی د متحدینو په وړاندې بریا لمانځي، داسې بریا چې د لاسته راوړلو لپاره دوه لسیزې جنګېدلې دي.
موږ چې کله د امریکایانو سره جهاد شریکوي په هغه وخت کې زه تقریبا 14-15 کلن وم. په هغه وخت کې د ما خپل ورور چې واغه سر ګروپ وزه به دغه سره تلم، یعنی کم مبارزه وکول. کله چې زه د 40 کلن شوم نو بیا ما خپل پول براتاند مجاهدینو سره وم په هغه وخت کې، یعنی ما قانوني امرم د جګړې د پاره هغه مناسب و.
په دې اوګدا جګړه کې او په کابل ښار کې د ځانمرګو بریدونو لکهبله زرګونه کسان وژل شول او یا هم مایوب شول. اوس په همدې ښار کې طالبانو ګرځیدل خلک حیران کړي دي.
د دې د خوښۍ احساس کوم ځکه چې هغه ارمان چې د موږ د شل کاله و هغه موږ پوره کړي، هغه چې موږ په دې پسې د ارمان سره چدلی و د هغه ارمان د موږ د افغانانو او د موږ د مسلمانانو ارمان و چې هغه دغه هیواد او دغه خاورې ته او دغه خلکو ته سوکالي امن او ازادي و.
په پیل کې طالب جنګیالیو په ښار کې کلاشینکوفونه په غاړه او شخصي جامې اغوستي، خو اوس حالات په بدلېدو دي. پوځي او امنیتي یونیفورمونه یې پرتن کړي چې د کار د کابل ښاریان یو څه آرام کړي دي. د پخواني رژیم کارمندان لا تر اوسه هم د انتقام ویر لري. د نجونو لیسې لا تر اوسه هم بندې دي، خو نصرت الله د امریکا تبلیغات کوي او وایي چې هغوی نړیوالو ته د طالبانو غلط تصویر ورکوي.
دغه داسې تقریبا د شل کالو کې چې امریکایانو په موږ باندې حمله کړې او موږ هیواد اشغال کړی و، یوازې د پوځي برخه نه و، د ټولې برخې په کار باندې چولې و. غد رسنې د لارې څخه و، د نور لارې څخه و، د خلکو ذهنونه مشوش کړي و. یعنی د په هر لار باندې په موږ خلکو ته ټولنې ته نړیوال ته بعد ماری کړي و.
ویره کوم شوې ده، خو اقتصاد ځپل شوې دي. طالبان هم د ستونزو سره مخامخ دي. عبدالکریم د کابل ښار اوسیدونکو داسې وایي:
مونگ دیر خوشحاله و چی امنیت من سراغلی او فساد لمن زدلی دی، خو اصلی ستونز اقتصادی مشکلاتی چی طول ور سر لاس او گریوان دی. دولتی کارکون کی در دری و میاشت را پدی خواه معاش نداری او دن دی هم نشته، خدا ستونز لاتروس همشته دی.
در کابل خار اوسیدون که خدیجه در خصود حقون پا حکل نهیده دن
آیندی خانما واقعا
زمان نظر پا افغانستان کی در خصود راتلون که تیاره دا. که طالبان خزوتا پا هر برخه کی حقوق ورکڑی نو راتلون که با خو، او که داسی ونشول نو راتلون که با متیاروی.
نړیوال ټولنه پر طالبانو باندې فشار راولی چې د پخوانی جهادیانو لیکو هغه خواته پراخیدل او د خزو د حقونو د تضمین په څیر مسلو باندې غور وکړي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر پینزو بجو او دیشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره یو نوی پلان اعلان کړی دی. د ویروس د اومیکرون بڼه چې ډیره ساري بلل کیږي د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. ولسمشر بایدن ولس ته سپارښتنه کوي چې ورخطا کیږي نه بلکې ځانونه د واکسین کی. په دې اړه نور تفصیل د انیتا پاول د رپورت په پښتو ژباړه کې اوري.
خاغلی بایدن ویلي د کرونا د اومیکران ډول وایرس پر ضد با درې کارونه کوي. یو دا چې حکومت با روغتونونو سره مرستې زیاتوي، د امریکایانو لپاره با نیم میلیارډ ویډیا ټیسټونه برابروي او واکسین ته لاسرسي با اسانه وي. خاغلی بایدن په واکسین شوو خلکو غږ وکړو چې وار خطا نه کوي. خاغلی بایدن منلی چې سلويخت سلنه امریکایان واکسین شوی نه دي او دای د اداري لپاره یو چیلنج بللی دی.
The unvaccinated are responsible for their own choices.
چاچ واکسین نه کړی د ځانونو ذمہوار دی. دوی د نو واکسین کډلو فیصله ترشا په کیبل ټی وی او سوشل میډیا خبره شوی غلط معلومات دي. تاسو ته پته ده چې د شرکتونو او شخصیتونو په غلط معلوماتو خبرولو پیسې ګټي او خپل پلویان وژني. دا سم کار نه دی، غیر اخلاقی کار دی. زه نه سم معلوماتو په خوراګونکو غکوم چې دا کار ودروي او اوسې ودروي.
پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ دا واکسین په پلوي د مبارزې ورسته ملګری دی. نو موړی ویلي چې درې واکسینی هم اخیسته دي. د هغه زینو پلویانو په دغه کار هغه په سیخنداګانی هم کړی دي.
کدای شي دا د هغو یو څو شیانو نه یوي چې هغه یعنی ښاغلی ټرمپ او زه پرې یو لبل سره اتفاق لرم.
کوناکی دین وای پدریم واکسین ټینګار نامناسب ښکاری ځکه چې پنړای کې اوس هم ډیرو لایو واکسین هم اخیسته نه ده. د یو کمپاین پناما د روغتیاي تګلارې یوې اداري خبرداري ورکړې دا امکان نه لري چې د کال تر اخیره وا پنړای کې پاتې پسلو کې سلويخت کسان واکسین شي او دا چې پدې د لسو کالونو زیات مده تیرې دي چې په بیوزله هوادونو کې وا د واکسین اخیستلو کچا دشتمنو هوادونو برابر شي.
We are absolutely not winning the global
څنګه چې اومیکرون ثابت کړه نو خای موږ د وبا پر ضد نړیواله جګړه نه ګټو. دلتا او لومړی وایروس خو خو ده چې موږ نړیوال مشرتابه او د هوادونو ترمنځ همکاري نه لرو په یو قام پورې ترلې تګلارې بغټونه کړی.
ناکیدین پښتونو هوادونو کې د اړمنو شیانو په ذخیره اندوزی هم نیوکی کوي. د امریکا ولسمشر بایدن د خوندي ساتلو سامان آلات او وینټیلیټرز د ذخیره کولو د فیصله دفاع وکړه او زیات اکړه چې پرختونونو کې د دغه آلاتو د کمی د مخنیوي لپاره دا یو اړمن ګام دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه یو زرو دو سو شپږ نوي اشاریه صفر په لاندو صفو یو لزره پنځه سو پنځه اویا اشاریه صفر او نه سو دو اویا کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د افغانستان ملي موزیم یو ځل بیا د نندارچیانو پر مخ پرانستل شوی دی. په دې موزیم کې اسلامي او د نورو دورو آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. د طالبانو د مخکنی حاکمیت په پرتله دا ځل ډیر بدلونونه راغلي دي. تیر ځل طالبانو د موزیم ډیر آثار ویجاړ کړي وو.
د افغانستان ملي موزیم یو ځل بیا د نندارې کوونکو پر مخ پرانستل شوې ده. په دې موزیم کې اسلامي لرغوني آثار او ځخنیولي ډیر نور تاریخي توکي نندارې ته وړاندې شوې دي. دا ځل د طالبانو د مخکنی واکمنۍ په پرتله ډیر تغیرات راغلي دي. هغوی تیر ځل د موزیم ډیر آثار ویجاړ کړي وو. عین الدین صداقت د ملي موزیم مشر دی. هغه وایي
زاهی الله 20% آثار مربوط به دوره اسلامی است و ما بیشتر آثار نظر به دوره های تاریخی البته تقسیم بندی میکنیم. ما نظر به مذاهب آثار البته تقسیم بندی نمیکنیم چون میتونه که در یک دوره تاریخی چند مذاهب.
په دې موزیم کې د کابل د خاریانو غنډګونه تر سرګو کیږي چې د موزیم هر خواته ګرځي. په دې موزیم کې د لرغونو خزانو څخه نیولې تر انګشوي لوخو لرغونو سکو او مذهبي شیانو پورې نندارې ته وړاندې شوې دي.
دا خو طبي خبره ده. د هر انسان لپاره تاریخي ارزښتونه ځانګړی ارزښت لري او د هر سړي په خاطراتو کې یا په یادونو کې یو نوې پاڼه وی چې دی ویني. نو په دې خاطر زه علاقه مندم چې د خپل تاریخ باندې پوه شم، د خپل هیواد په لرغونی تاریخ باندې په هر څه پوهیدل او منو ډیر ته دې پزړه پوری دي.
کله چې طالبانو د اګیس په میاش کې ټول هیوادونی و او رسله دواله سيزو جګړو څخه قدرت ورسېدل، د افغانستان ملي موزیم هم د طالبانو د نوي اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوامبر په میاش کې بیا پرانستل شو.
امروز خواستیم که با
خواهر و برادرای خوردم و دخترای خالی خوردم، بچهای خالی خوردم، گفتن که یک سیر علمی بریم، دیدن از موزیم ما بکنیم، چون اینا خورد هستن هنوز ندیدن. خواستیم که یک تفریام میشه، آوردیمشان اینجا که ببینن. شما میبینید بسیار با علاقه هر چیز سیل میکنن و پرسان میکنن. خواستیم که یک تفریح بر ما در این وقت طالب باشه.
دلته ځنې داسې لرغونې آثار هم تر سترګو کېږي چې د طالبانو د افراطي ایډیولوژۍ سره په ټکر کې دي. په دې کې د لوښو هغه ټولګه هم شامل ده چې د څارویو او انسانانو رسمونه پکې ایستل شوي او نندارې ته ایښودل شوي دي. د 1990 او 2001 کلونو ترمنځ کله چې طالبانو په لومړي ځل واک ترلاسه کړ، د موزیم ځنې مجسمې ماتې کړې او ډېر نور داسې لرغونې آثار غلا شول چې بیا بېرته ترلاسه نه شول. پامدی وخت کې اسلام پاله طالبانو 1500 کلنه د بودا مجسمه هم په بامیانو کې په بمونوالو ځوله.
ما اول خو امی محیط ساختمان کې ما آمدم، یک ذره په وطن خود، په گذشته وطن خود امیدوار شدم. فهمیدم که د گذشته وطن ما کلا د جنگ نه بوده، بعض جایش بعض وخت د گذشته ما چون ساختمان داشتیم، موزیم داشتیم.
خوز طالبانو د موزیم هر خواته امنیتی تدابیر نیولی دی او د داعش د دلی د هر ډول حمله د مخنیوي لپاره چمتووالی لري. د افغانستان ملي موزیم په داس حال کې بیا پرانیستل کیږي چې سخت دریځ اسلام پاله د دې هڅه کوي چې نړیوالو ته ښه تصویر وړاندې کړي. دا په داس حال کې د چین لویدیځ او د هغوی ملاتړي هیوادونه د دې هڅه کوي چې میلیاردونه ډالره نړیوالې مرستې بیا پیل کړي او د بندیزونو په لرې کولو کې مرسته وکړي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
او د خبرونه په ورستی رپورټ کې اورئ چې ننګرهار میشتي وي د مسجد په مسجد واکسینونه کمپاین پر ځای که کور پا کور دا واکسین کول کمپاین تر سره شی نو اغیزمن بی. دویوی هم وزن و وگرو تا دا کار زمینه برابر شی، هم با سهولت او هم با طول و ماشومانو تا واکسین ورسی گی. ابو بکر علیزی پا دیالا لننگرار نا رپورت را لگلی.
روغتیا پالان او یوشمیر ننګرهاریان په جمعتونو کې د پولیو واکسینو د تطبیق پر ځای د کور په کور کمپاین تر سره کولو غوښتنه کوي. دوی وای کور په کور کمپاین به نسبت نورو ډولونو ته اغیزمن یو زیات شمیر کمپاین به پکې واکسین شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي نشي کېدلی چې د جومات په جومات کمپاین کې ټول ماشومان واکسین شي. د دوی په خبره ښوونځیو ته د ماشومانو تاګ، سړه هوا او یا د سرپرستانو نشتون چې جوماتونو ته د ماشومانو د استولو برخه کې مرسته وکړي ستونزې دي. ابراهیم او پاچا چلس د ننګرهار دوه تن اوسیدونکي دي.
زما په نظر کور په کور کمپاین ډیر ښه ده، ځکه ځینې ماشومان دي چې هغه نوي پیدا شوي هغه ته نشي راباسلی. یا مثال د اوس دغه یخنی موسم کې کوګور هغه نوی ماشوم ته نشي راباسلی چې هغه ته جومات ته راولي. نو چې کور په کور وشي هغه خلکو ته به د کار زمینه ورسره برابره شي، او بل هغه کوم نوي ماشومان چې پیدا شوي دي هغو ته به هماغه کور کې واکسین وشي ورته ښه ده.
نو د دې وجنه چې کور په کور وشي هر یو ته به دا واکسین ورسیږي، چې ځینې ماشومان جومات ته کور نه انتخوانه نه پرېغوستل کېږي چې خطر دی. یا غلو دی وجنه لارې کې غلې، یخنۍ دی وجنه، غلو دی وجنه، کور په کور شوشي دا به ټولو نه خوي، ځکه چې اړ یو ته به واکسین ورسیږي او د واکسین څخه ګټه چی هغه به ترلاسه.
بل لور ته روغتیا پالان هم د جمعات په جمعات پر ځای کور په کور واکسینو کمپاین باندې ټینګار کوي، خو وایي د نه کولو یو جمعات په جمعات کمپاین هم خده. روغتیا پاله هیله وایي
چې تا پولیو کور په کور باندې وشي نو دا هم بهتره ده. یو خو به پکې افراد ته د کار زمينه برابر شي، بل موږ په دې باندې مطمئن شو چې هر فرد ته د پولیو واکسین، هر ماشوم ته د پولیو واکسین رسیدل لري.
څومره د وړاندې د پولیو واکسینو له کمپاین وروسته د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس مولوی طاهر رحمان فاتح امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال ورته د مشرانو له لوري د جمعات په جمعات پولیو واکسینو تطبیق امر شوی. په خبره یې پر اتلونکي کې هم څه ډول چې د مشرانو لارښوونه وینو هغه ډول به تر سره کړي.
چې مسجد په مسجد واکسینو د پولیو د کمپاین اجازه ورته ورکړي او عملا تاسو وکتل چې په ټول هیواد کې تر سره شو. نو فی الحال خو همدغه پالیسی ده چې مسجد په مسجد او پاینده کې بنو د بشانو حکم ته موږ انتظار یو چې د مشرانو له طرفه څنګه حکم راځي کور په کور اجازه ورکړي یا نه.
د طالبانو تر واکمنیدو وروسته لومړی ځل نومبر میاشت کې په ننګرهار کې پولیو واکسینو کمپاین ترسره شو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.